لس بجې شوې زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف سره ستاسو هرکلای کوم. په دې او ساته خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوری ریاست د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په ځواب کې وایي د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي او پاکستان باید پر ضد اقدام وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کندوز کې ولې خپل سری وسلوال له خلکو په زور عشر اخلي. نور راپورونه د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ناجی سپی چمتو کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وايي افغان حکومت سره د سولې خبرې لستونزو سره مخ شوې دي. امریکایي چارواکي په کندوز کې د دوی په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه سیړي او د بغداد په ابو غریب سیمه کې د تیر شپې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د خبرونو تفصیل: امریکایي چارواکي وایي د هغو زدو نقیز راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندوز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبرې شوې دي. د ریوټرز خبري اژانس په واشنگټن کې د امریکا د دفاع د وزارت د یو چارواکي له قوله تایید کړي چې د شنبې په ورځ یې د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه کړي. د چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي هغه راپورونه سیړي چې په دې بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. د کندوز ښار ته نږدې د دې پیښې په اړه جزئیات روښانه نه دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي شیر عزیز کمال ویلي د جنت ګل عثماني په نوم مهم طالب قومندان چې په ګڼو تختونو کې لاس لوت ال 15 نورو وسلوالو سره د چاردرې په ولسوالۍ کې هغه مهال وژل شو چې د سپرلي موټرې په یو هوایي برید کې په نښه شو. د کمال په وینا طالبانو د دې برید په ځواب کې له دوی سره شپږ ملکي بندیان په بمونو الزولې دي، خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد بیا تایید کړي چې مولا جنت ګل له څلورو ملګرو سره په بمبارۍ کې وژل شوی، خو نوموړي دا کړي چې په دې بمبارۍ کې له دوی سره بندي شپږ افغان سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي دا رد کړي چې ګوندې طالبانو له بمبارۍ وروسته بندیان د غچ په توګه وژلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې لستونزو سره مخ شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې لستونزو سره مخ شوې چې حزب اسلامي په ورستي توافق کې چې څو اونۍ مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د خبري اژانس د شهادت ویب پاڼې کې د هغې خپرې شوې لیکنې یادونه کړې چې وایي خپل حکمتیار د حق پال په کلمې نوم لیکلي او پکې له حکومت سره د سولې خبرې اترې عملاً پای ته رسیدلې بللې دي. په نهایي شوي توافق کې د اسلامي حزب لخوا له امریکا سره د امنیتي تړون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو مادو کې د بدلون غوښتنه هغه څه دي چې ویل کېږي د سولې د خبرې اترې له ستونزو سره مخ کړي دي. د غور په ولایت کې چارواکي وایي تر 100 زیات ښوونځي د دوی له کنټرول او څارنې بهر دي او په دې اړه تړلې که پرانیستي کره معلومات نه لري. د غور د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دې ښوونځیو د ښوونکو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او سوچ دوی پر دې ډاډمن نه شي چې د ښوونځي پرانیستي دي تنخواګانې به یې نه ورکول کیږي. د غور د ولایت د پوهنې د ریاست یو چارواکي فضل حق نجات ازادي رادیو ته ویل چې د امنیتي ستونزو له کبله د غور د پوهنې ریاست پر دې ښوونځیو سرنه او کنټرول نه لري.
هنوز راپور موثق و خوب
تر اوسه د فیروزکو د شمال لسیمو یعنی مرغاب او شویج څخه چې څخه او کرر راپورونه نه لرو. موږ خپل ډاډمن نه یو چې دا ښوونځي به پرانیستي او کتړل وي، ځکه زموږ د څارنې ډلې د امنیتي ستونزو له کبله د سیمو ته سفر نه سي کولی.
نوموړي همدارنګ امنیتي ادارې ملامتې کړې چې د ښوونځیو او د معرف د کارکوونکو په امنیت کې ورسره همکاري نه کوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 55 پوله، یو اروپای یورو 15 افغانۍ 18 پوله، یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 1478 افغانۍ. جرمنی خبرداري ورکړې پرته لدې چې لندن د اروپای ټولنې څخه د وټلو پاړه رسمي غوښتنه نوې سپارلې. لدې ټولنې څخه د برتانیا د وټلو په شرایطو به غیر رسمي خبري اترې ونه شي. په همدې حال کې اروپای او امریکایي لوړپوړي چارواکي هڅه کوي د دې ټول پښتنې عواقب کنټرول کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ بروکسل ته ولاړ او هلته د ناټو د عمومي منشي ینس ټولټنبرګ او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ لمشري فدریکا موګرنی سره خبري وکړه. نوموړي وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر فلیپ هامون سره د خبرو لپاره لندن ته ولاړ. په همدې حال کې په برلین کې د بحران د کابو کولو لپاره د جرمني، فرانسې او ایټالیا د مشرانو د یوې غونډې تمه هم کیږي. جرمني او فرانسې ویلي دوی د بحران د کنټرولولو لپاره متحد دي. بلورتا لیتوانیا له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د داسې تدریجي وټلو غوښتنه کړې چې له اروپای ټولنې سره به اړیکې دوام وکړي. لیتوانیا له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وټلو په صورت کې د روسیې پر ضد د بندیزونو د کلک مدافع لنشتوالی اندېښنه لري. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبريالانو ته وویل لیتوانیا غواړي هغه څه خوندي کړي چې لا هم المنځتللی نه دي او ممکنه ده چې خوندې شي. نوموړي ویره څرګنده کړې چې د روسیې په اړوندو مسایلو کې ښایي په اروپایي ټولنه کې د هغو هیوادونو دریز کمزوری شي چې اصولي چلند کوي. او عراقي چارواکي د بغداد د لویدیز په 25 کیلومتره کې په ابو غریب سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې برید کې همداراز سباندې 13 نور کسان ټپیان شوي دي. په فلوجي ښار کې پر داعش ډلې د بریا اعلان وروسته د په بغداد او شاوخوا سیمو کې لومړنۍ حمله ده، خو مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. عراقي ځواکونو د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د فلوجي ښار یې د اسلامي دولت ډلې له ولکې څخه آزاد کړی، خو سارونکي د تېرې شپې په حمله کې د داعش د لاس لرلو احتمال ردوي، ځکه دا ډله اکثرا شیعګان په نښه کوي. د تېرې شپې حمله په هغه سیمه کې وشوه چې ډېری وګړي سنیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د او نورو خبرونو د اوریدو لپاره د آزادۍ رادیو انټرنیټ پانه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org. د آزادۍ رادیو د انټرنیټ پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل د اسلام آباد هغه څرګندونې ردوي چې وایي د پاکستانی پوځ له عملیاتو وروسته افغان طالبان افغانستان ته اوښتي دي.
تر اوسه پورې لا هم د کوټې او پېښور شوراګانې وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی.
په نورو موضوعاتو کې د بلخ سرپرست ولی وایي ترکمنستان غواړي خپلې د انرژۍ زیرمې د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا پر هیوادونو وپلوري. د ننګرهار یو شمیر مدني فعالان له حکومت ته غواړي چې د دې ولایت امنیتي حالت ته پاملرنه وکړي.
د ننګرهار امنیت ته داسې فکر ونی کې چې د ننګرهار په لمبو کې به یوازې ننګرهار اوسي. د ننګرهار په لمبو کې که چیرته دا لمبې تیز شي، کابل به په څلیرویشت ساعتونو کې وسوځي.
د کندوز د بیلابیلو سیمو خلک شکایت کوي چې خپل سر وسلوالې ډلې په زور عشر ترې اخلي. د دې وسلوالو یو قومندان وایي چې ولې
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشا نه لرو، عبادت نه لرو، دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به وشر ټول نه کوو، چاته به ونه درېږو، موږ د مازاري به ونه کوو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ترکیې ولسمشر د ترکیې ځواکونو په ډزو د یو وژل شوي روس پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. د خپرونې په وروستۍ برخه کې تندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. افغان چارواکي وایي د طالبانو مشران له هم په پاکستان کې ډیر دي او پاکستان کرکټي هم د افغانستان په سوله کې همکاري کول غواړي، نو باید په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. د ولس مشر مرستيال ویان د وخان مینپال د سرګندونې ورسته له هغه وکړي چې پرون پاکستانی رسنیو په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز لقوله ویل د ضرب عزب له عملیاتو وروسته ډیر افغان طالبان افغانستان ته اوښتي او له هغه ځایه جګړه تنظیموي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د پاکستانی رسنیو له یو شمیر چلوونکو سره د دې هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې خبرې دا مهال په ټپه درېدلې او وخت به وغواړي چې بیرته پیل شي. نوموړي ویل افغان طالبان کابل نشي نیولی خو جګړې ته دوام ورکولی شي. په پاکستاني رسنیو کې د سرتاج عزیز لخوا ویل شوی چې طالبان د جګړې په ډګر کې لاس پرې اوسي خبرو ته بغاړه کې نګدي، خو که د جګړې په ډګر کې ماتې وخوري دوی به خبرو ته چمتو شي. د جیو تلویزیون په یو رپورت کې د ښاغلي عزیز لخوا ویل شوی چې دوی په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي پر مخ بیايي او په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت سره مرسته کوي. خو نوموړي ویلي دا د پاکستان په لاس کې نه ده چې افغان طالبان خبرو ته چمتو کړي، یوازې په دې برخه کې همکاري کولی شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا هم ویلي چې دوی یو مهال پر طالبانو یو څه اغېز درلود، خو اوس د په وینا د ضرب عزب د عملیاتو وروسته ګڼ طالبان افغانستان ته دننه ورغلي او د دوی ډېرې جنګي وړتیاوې د نننه په افغانستان کې دي. خو د افغان ولسمشر یو ویان د واخان مینپال آزادۍ رډیو سره په خبرو کې دارد کړ چې ګوند افغان طالبان د نننه له افغانستان څخه خپل جنګي فعالیتونه تنظیموي. ښاغلی مینپال وویل
تر اوسه پورې لا هم د طالبانو رهبری په کوټه او پېښور او کراچۍ کې ګرځي. دوی ته چې د بیا تر مراسم هم هلته تر سره کیږي، دوی چې کوم مشر ټاکل کیږي هم هلته ټاکل کیږي. تر اوسه پورې لا هم د کوټه او پېښور شوراګانی وجود لري. دا کاملا غلطه ده چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې دی. د افغانستان هر سیمه هم دا اوس د عملیاتو تر پوښښ لاندې ده او د افغانستان د خلکو دشمنان په هیڅ نقطه د افغانستان کې آرام نه لري.
افغان چارواکي د سرتاج عزیز دا خبره هم نه مني چې ګوند طالبان زکه د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي چې د جګړې په ډګر کې ماته نه د خوړلې. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د شفق د عملیاتو په ترڅ کې طالب لوري تدرانه تلفات تړولي. خاغلی مینپال ویل که پاکستان رښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره همکاري وکړي، نو په څلور اړخیز کمیسون کې دې خپلې کړې شمنې عملي کړي. د افغانستان د سولې د همغږۍ لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې وه چې کچېرې افغان طالبان د سولې مخامخ خبرو ته حاضر نه شي، د پاکستان په شمول به یې په شریکه څلور واړه هیوادونه پر ضد اقدامات کوي. د یادونه ورده چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان سره د ډیورنډ د کرخې پر سر پر ټینګو اقداماتو هم ټینګار کړی، ویلي دي لدی ورسته هغه افغانانو ته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکوي چې دی هیواد ته د ورتلو قانوني اسناد ونه لري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار ولایت یو شمیر مدني فعالان له حکومت غواړي چې د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام واړوي. د فعالانو پرون په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې په ترڅ کې وویل د داعش او نورو ورانکارو ډلو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات کافي نه دي او باید په دې برخه کې لا زیاتې هڅې وشي. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي بیا په دې ولایت کې د بیلابیلو تروریستي ډلو پر وړاندې د عملیاتو د چټکتیا خبرې کوي. د موضوع تفصیل د ابراهیم ساپی پر راپور کې واوري.
د ننګرهار د مدني ټولنو یو شمیر فعالان په دغه ولایت کې له وروستي او ناامنۍ او اندېښنه لري، وایي چې حکومت باید د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دغه فعالان چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو، رسنیو ته ویل کچیر د ننګرهار امنیتي وضعیت خراب شینو دغه مسأله به د ننګرهار په گاونډي ولایتونو او پلازمینه کابل هم به اغیزې نه وي. دا دغه فعالانو له ډلې یو تن غفور احمد جاوید
دا یاد وګړی چې کله هم د ننګرهار وضعیت مخ په خرابېدو دی او خراب شو دی مرحله ته ورسو، بیا نه لوګر امن کېدلی شي، نه لویه پکتیا، نه وردګ او همدارنګه نه کابل امن کېدلی. په دولت او په حکومت یو ځل بیا غږ کوو چې مونږ غوښتنې یا د ننګرهار امنیت ته داسې فکر ونی کی چې د ننګرهار په لمبو کې به یوازې ننګرهار اوس د ننګرهار په لمبو کې که چیرته دا لمبې تیز شي کابل به په څلیرویشت ساعتونو کې وسوځي.
دغو مدني فعالانو په ننګرهار کې د داعش د وسلوالي ډلې له لوري وروستۍ حملې وغندلې. داعش وسلوالي ډلې د تېرو جمعې په شپه ناوخته په کوټ ولسوالۍ کې د استوګنې په یو سیمه حمله وکړه چې په پایله کې یې اته ملکیان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د داعش د وسلوالي ډلې پر وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې راوپارېدل چې د افغانستان دفاع وزیر تایید کړه چې دغه وسلوالي ډلې له ځان سره یو شمېر مېرمنې او ماشومان هم برمته کړي دي. که څه هم چې د ننګرهار والي او امنی قمندان په کوټ ولسوالۍ کې د برمته نیولو مسله رد کړه خو زیات شمېر مدني فعالانو دغه عمل ناوړه یاد کړ او په حکومت یې انتقاد وکړ چې د داعش د وسلوالي ډلې پر وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. له بلې خوا د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د داعش د وسلوالي ډلې پر ضد په دغه ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا لومړی سل نه دی چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالي ډلې لخوا دا شنه عمل ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دغې ډلې په یاد ولایت کې له څلیرویشت ملکیانو څخه سرونه غوڅ کړي وو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو شتون تایید کړ خو وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې روانې دي.
دا خبره پکې ده چې وسلوال مخالفین د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې شتون لري، ولې په داسې حالاتو کې چې حکومت هیڅ پرمختګ نه کوي او دوی سیمې نیولې دي په سخت ډول، مګر د اوس زموږ امنیتي قواوې قرباني ورکوي او د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې
دا سرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو سره په یو ویډیوي کانفرانس کې ویلي چې د داعش د وسلوالي ډلې د له منځه وړلو په هدف له ټول قوت نه کار واخلي. له بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویلي چې په ننګرهار کې د داعش د وسلوالي ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ پلان تر لاس لاندې لري. د ننګرهار د مدني فعالانو په خبره د پاکستان استخبارات په دغه ولایت کې د داعش د وسلوالي ډلې کلک ملاتړي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز ولایت د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسؤول وسلوال په زور عشر اخلي او که څوک عشر ورنه کړي نو وهل کیږي. دغه خلک له مرکزی حکومت غواړي چې باید په سیمه کې د خپل سور وسلوالو مخنیوي وکړي څو خلک په آرامۍ سره ژوند وکړای شي.
په کندز کې غیر مسؤول وسلوال خلکو څخه په زور وشر اخلي. د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤول وسلوال په غیر قانوني ډول له دوی څخه وشر اخلي او که څوک وشر ورنه کړي وخل او ډبول هم پکې شته دي. د نوموړي ولایت د چهاردرې او خان آباد ولسوالیو څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې پر عامو خلکو باندې ډېر ظلم روان دی. له یو خوا وسلوال طالبان له خلکو څخه وشر غواړي او له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال له خلکو څخه په زور وشر اخلي. د نورو په استازیتوب دو تنو بازګرانو داسې وویل:
یو نفر پنځوس منه غنم اخیستی ده دو بوجۍ راکه، وایي تا پنځه جرې به ځمکې حاصلات نه لري، هیڅ حاصل نه کوي، ولې دوی اخلي په زور یې لکه ولې نه کې ویښي یې بل کښتی نه پرېږدي، نو ډېر ته په عذاب اسو موږ. نو دولت هم دا خواهش ده چې دا غیر مسؤول افراد باید خالي سلا کړي.
د دغو بزګرانو د خبرو پر بنسټ چې دغه ټوپکیان ټول په پخواني جنګ سالارانو پورې تړلي خلک دي چې په تیرو درې لسیزو کې په کورنۍ جګړه کې له یو بل سره ښکېل وو او اوس بیا دوی ځواک پیدا کړی او په سیمه کې د خلکو پر وړاندې پر هر ډول کارونو همدارنګه ظلم باندې لاس پورې کوي. په ورته وخت کې په دې ولایت کې یو شمېر غیر مسؤول وسلوال بیا وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکېل دي او دولت دوی ته معاش نه ورکوي. د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن قمندان ازادۍ راډیو ته بیا داسې وویل:
موږ وشر په دې ټولو چې موږ د حکومت تنخواه نه لرو، اشیا نه لرو، عباته نه لرو، څپلې نه لرو، نسوارو روپۍ نه لرو، چاړې روپۍ نه لرو، صابون نه لرو. موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. دولت موږ ته معاش راکړي، موږ به هم وشر ټول نه کړو، چاته به ونه درېږو، مردو مزاري به ونه کړو.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د خلکو دغه ستونزه تاییدوي، وایي چې په دې اړه دوی ته هم د یو شمېر سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو لخوا شکایتونه رسیدلي دي. ښاغلی ایوبی زیاتوي:
وقتی که ما گفتیم ناامن است، ناامن پیش مسئله غیر مسئول هم سبب آزار اذیت مردم و مسئله مخالف هم سبب.
کله چې په سیمه کې امنیت نه وي، نو هلته غیر مسئول وسلوال او هم طالبان له خلکو څخه وشر او زکات ټولوي او خلک زبروي، چې لکه بلې بازګران ډیر زیانمن شوي دي. خواربکیان او طالبان د خلکو زیان ته پام نه کوي. د کندز د امنی قماندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ وای که چیرې دوی داسې راپور ترلاسه کړي چې ګواکې غیر مسؤول وسلوال او یار بکیان په هغو سیمو کې چې دولت حاکمیت لري له خلکو څخه په زوره وشر اخلي، له هغوی سره به قانوني چلند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په کندز یا د هیواد په نورو سیمو کې له کروندګرو د طالبانو یا نورو خپل سرو وسلوالو ډلو لخوا د عشر د اخیستو په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا ستاسو په سیمو کې هم دا کار کیږي؟ خپل نظر د افغان بی سیم په 1918 شمیره SMS کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي ترکمنستان هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې لارې خپله تولیدي انرژي د جنوبی آسیا پر هیوادونو وپلوري. ښاغلی نور دا څرګندونې پرون د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر شریف اوبخیر رشید ماردوف سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وکړي. د موضوع په اړه د مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري.
د بل سرپرست ولی عطا محمد نور وایي چې ترکمنستان په هڅه کې دی ترڅو د افغانستان له خاورې څخه په استفادې خپله انرژي سویل آسیا ته ورسوي. ښاغلی نور په مزار شریف کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې رسنوي ته وویل د هغه لیدو کاتو په ترڅ کې چې نوموړی د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف سره د لودل دواړو لورو د امنیتي او اقتصادي مسایلو پر سر د خبرو سربیره دوی په افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو پر تطبیق هم سره موافقې ته ورسېدل. نور وویل چې ترکمنستان غواړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په تطبیق سره خپل انرژي د جنوبی آسیا پر هیوادونو وپلوري.
ترکمنستان په خاطر کې انرژي خدا
ترکمنستان په دې خاطر چې خپل انرژي د جنوبی آسیا هیوادونو ته ورسوي ډیر علاقه لري چې پایپلاین یې له دې خاورې تیر شي. ترکمنستان په دې خاطر چې په کافي توګه انرژي لري او دا چې په افغانستان، پاکستان او هند یې وپلوري دې کار ته ژمن دی چې افغانستان کې پانګونه ترسره کړي. حتی محمد نور همدارنګه زیاته کړه چې ترکمنستان غواړي ترڅو ډیر ژر د ټاپي پروژه تکمیل شي او له اقینې څخه تاجکستان ته د ریل پټلۍ د انتقال کار هم بشپړ شي. ښاغلی نور زیاته کړه افغانستان سربیره پر دې چې وعده ورکړه ترڅو په ټینګه به د ټاپي پروژه او له ترکمنستان څخه پاکستان ته د 500 کیلو واټ برق د انتقال پروژې امنیت به تامین ساتي. د ترکمنستان له لوري وغوښتل چې له اقینې څخه د بلخ ولایت له لارې د تاجکستان اوچ ښار ته هم د ریل پټلۍ وغځوي. د بلخ سرپرست والی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف سره په خپله کتنه کې له هغه غوښتي دي چې د کلف تجارتي بندر دې بیا فعال شي. په کلف بندر کې د ترکمنستان له لوري چې هر څه ته اړتیا وي هغلته تاسیسات موجود دي. زموږ له لوري هم د استراس نمایندګي هلته فعاله شوې ده او تاسیسات مو موجود دي. موږ هڅه کوو چې سړک قیر شي او دا بندر بیا فعال شي. ښاغلی نور وایي چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي برنامو په تطبیق سره به هر کال 300 میلیونه ډالر د افغانستان خزانې ته د مالیاتو په توګه ور اضافه شي او دا هیواد به له خلیج فارس او اروپایي هیوادونو سره به ونښلول شي. باید یاد شي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په یوه درې ورځني سفر افغانستان ته راغلی و چې د فاریاب، جوزجان او بلخ له دولتي چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شو. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
قدر منوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل نننۍ ورسپانې کتلی او په لنډی سره مطالب راته بیانوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د بې نتیجې پای ته رسیدلو د راپورونو او په حکومت کې د ولسمشر د لومړي مرسیال د دریس د څرنګوالي په تړاو د جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې په خپل نننۍ غڼه کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په اړه تر دې عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د سولې دښمنان بریالي شول. په مطلب کې راغلي چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د تفاهم لیک په وروستۍ شوې مسوده کې د دولت له لوري تر شل ځلې زیات تعدیلات غوښتل شوي او نوي شرایط وړاندې شوي دي. د مطلب لیکوال لیکلي چې د حزب اسلامي پلاوي تل انعطاف ښودلی او دا ټول د دې لپاره چې د نوموړي حزب په نوښت شروع شوي بین الافغانی مذاکرات بے نتیجے پائے تو نہ رسی گی آو خلق نہ ہلی نشی خو ہوا دولتی ورس پانی بیا پدی اڑا پخپلا سر مقالہ کی لکڑی پدی ورسیو کی لہج بے اسلامی سره د سولې خبرې پایل شوی ډیر تماو چې دغه خبرو پایلې به مثبت وي. خو د سر مقاله لیکون کی په خبره دا سیخکاری چې علی زلی مخلصانه نه وي. په سر مقاله کې راغلی چې راپورونه وایي د ګلبدین حکمتیار اسلامی حزب سولې تشمن نه دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د دې ډلې مشر په خپل یو مقاله کې ویلي چې دغه بهیر لا ماته سره مخامخ دی. د سر مقاله لیکونکي په وینا حکمتیار د سولې لپاره ډیر سخت تازه شرایط ټاکلي دي او دا وروسته تر هغې کیږي چې د ګوند غړوي کابل ته له ځانه سره د سولې د تړون د وروستي کېدو په موخه تازه او سختې غوښتنې راوړې وي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر غني د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دا څرګندونې راخیستې دي. ولسمشر او اجرایي رئیس واک 50-50 سره ویشلی دی. زما برخه د حکومت په کوم ځای کې ده؟ د واک ویش عادلانه نه دی. د حکومت مشران تورې پیسې په خپلو کې نیم په نیمه ویشي. کابل پوسټ په خپل دغه مطلب کې د جنرال دوستم د روسي څرګندونو په اړه وړاندې لیکي. دوستم چې اوس مهال په فاریاب کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی وایي دي چې ارګ هڅه کوي د خلکو ترمنځ د دریس کمزوري وخی. کابل پوسټ لیکلی جنرال دوستم د ترګندونې د ولسمشر د نشټون په صورت کې د سرپرست په توګه د نه ټاکلو په خبرګون کړی دی. دوستم ویلي کله چې ولسمشر د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ د ځان پر ځای سرپرست ونه ټاکو او ویاندې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر له ارتباطي ټکنالوژۍ نه په ګټې اخیستنې سره له بهر هم هیواد اداره کولای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر 8 دوام کوي. د مازیګر له 8 د سهار تر 8 د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 8 د مازیګر تر 8 ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولی او په هغه کې د روسی پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ویلی چې د ترکیه ځواکونو لخوا د یوې روسی جټ جنگی الوتکې د نسکورو دو د نسکورولو په پیښه کې ووژل شو. له دې پیښې وروسته و چې د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خراب شول. اجمل اند په دې اړه نور تفصیل اوروي.
هغه لیک چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته استولی په کې د هغه پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي کړې چې الوتکې ترکیې ځواکونو د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړې وه. خو د اردوغان لیک کې د روسیې د سو څلیرش بریدګری الوتکې د نسکورولو په اړه چې د نومبر په 14 نیټه نسکوره شوه د بخنې څنګه تر سترګو کیږي. انقره وایي د روسیې الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وسکه یې نسکوره کړه. کرملین او روسیې رسنیو داسې ښودلي چې د اردوغان په پیغام کې د دې الوتکې د نسکورولو له کبله بخنه هم شامله ده. دا پیښه نږدې 2 میاشتې لاغې وروسته رامنځته شوه چې روسیې په سوریه کې د بشر الاسد د مهم متحد په توګه د نوموړي پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړل. دغلته د سوریې پولې ته نږدې د روسیې الوتکې نسکورول او د روسي پولیوټ مارک د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خرابې کړې. د ترکیې خبري اژانس ولسمشر اردوغان د ویان ابراهیم کالین له خولې د لیک یوه برخه را نقل کړې چې پکې راغلي: زه غواړم د هغه پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ووایم چې په دې پیښه کې ووژل شو او یو ځل بیا د کورنۍ ته ووایم چې زه ورسره په دې درد کې شریک یم. اردوغان همدارنګه د روسیې او ترکیې ترمنځ د دودیزو دوستانه اړیکو د بیرته ټینګېدو غوښتنه هم کړې. ځینو نورو سرچینو د ولسمشر اردوغان د ویان کالین له خولې ویلي چې ترکیه او روسیه پر دې سلا شوي چې د دواړه خیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره به له ځنډ پرته ټول ضروري ګامونه اخلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوپ تر دې مخکې ویلي و چې اردوغان بخښنه غوښتي. د نوموړي د همدې څرګندونو پر بنسټ ځینې رپورټونه وویل چې د
د ترکیه لخوا د روسی الوتکی د نسکورول لکبل بخنه وختل شوی. د کرملن په وینا د اردوغان په لیک کې زیاته شوی چې ترکیه به د هغه ترکی کسپاړه څېړنه پیلوي چې ویل کیږي روسی پیلوټی چې په پراشوټ کې ل وشتل شوی الوتکی مزکه تخکته کیده په داسو وشلې. روسیې له دې پیښې وروسته له ترکیې سره سوداګریز محدودیتونه رامنځته کړل او د هیواد ته یې د رخصتیو سیاحتي سفرونه بند کړل. ولسمشر پوتین ویلي څو چې اردوغان د دې پیښې له کبله بخنه نوي غوښتي دا محدودیتونه به لري نشي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو د وخت د سهار 10 بجه او 13 دقیقې دی. ناجیه ساپې تغوک شي چې د مهمو خبرونو لنډی زړندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي د هغو ضد او نقیز راپورونو په اړه څېړنه کوي چې په کندز کې د شنبې په ورځ د امریکا د هوایي ځواکونو له برید وروسته دغلته د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان او له دوی سره د څو بندیانو د وژل کېدو په اړه خبر شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي دي. د غور په ولایت کې چارواکي وایي تر 120 زیات خوانځي د دوی له کنټرول او سارنې بهر دي او په دې اړه چې تړلې کې پرانستي کړه معلومات نه لري. جرمني خبرداري ورکړې پرته له دې چې لندن د روپیه ټولنې څخه د وټلو په اړه رسمي غوښتنه نوي سپارلې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وټلو پر شرایطو به غیر رسمي خبري اترې ونه شي. لیتوانیا لاروپای ټولنې څخه د برېټانیا د داسې تدریجي وټلو غوښتنه کړې چې لاروپای ټولنې سره به اړیکې دوام وکړي. او عراقي چارواکي د بغداد د لویدیز په 25 کیلومتره کې په بوغریب سیمه کې پر یو جمعات د تیر شپې په انتحاري حمله کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي.
زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر او ورځې د اونې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل الرحمن فضلی لننګرهار لیکي خپل سر وسلوالو فعالیت ماته د پخوا زمانو د واکمنانو او فیوډالانو وخت را یادوي چې حقوق هم له بزګرانو نه په زور او شرخیسته. ابراهیم زکیل لشکرګان لیکي دلته د هلمند په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي له بزګرو په بیلابیلو نومونو نغدې پیسې او د مځکې حاصلات اخیستل کیږي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکلي په هلمند کې هم خپل سری وسلوال عشر ټولوي چې باید دولت د داسې خلکو مخه ونیسي. حکمت په خپل اس ام اس کې لیکلي معلومه نه ده چې دا اس ام اس له کوم ځایه لیکلی. دا خبره ډیره غلطه ده چې طالبان له چا څخه په زور عشر واخلي د حکومت پلویان خو لا پرېږده. او احمد د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ څخه لیکي چې زموږ په سیمه کې هم اربکیان له خلکو زکات اخلي. زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ رادیو 2019 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو. لومړی پام وکړئ تاندې څنګه 19 پروګرام ته چې د ځوانانو لپاره ځانګړی دی او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام خپور شي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په دې تاندې څنګه کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژوند خبرو چې اروپا ته پر خطرناکو لارو ځان رسولې ده.
اخبارانه دې ته موږ مجبور کولو چې یا ایسا کې لاړ شي
یا په یخچالی بند کنټینر کې لاړ شي نو یخچالی نه خو ډیر ډارې لمه او کیسه ډرایور جګه کړم لاندې د موټر نو کېده شې ما ژوند لا ستره غواړم
د د لړو ژورو ډک سفر څنګه وو چارو پاته ورسېد نو لکه مستونز سره مخ شو اوس حال څه دی او راتلونکي ته څه تمه ده دوستانو دا څه پنانه نه تاندې څنګه کی اوري ز نورګل شفق یم
یو ورځ په می دردونه حال د زړوي درمان تا افغانستان
ملګرو شکر الله لودی نږدې او کال وړاندې چې کله د دیارلس کلنو د اروپا په تکل کوره ووت نامنی او لراتلونکي څخه ناهیلي هغه لاملونه و چې د ښاغلي لودین په وینا د افغانستانه تېښتې ته مجبور کړ خو اروپا ته په غیر قانوني یا قاچاقي لارو تګ هم داسې څه نه و چې دی د راتلونکي ته امیدواره واوسي دی حتی په دې هم نه پوهېده چې ژوندی به ورسېږي او کنا لخپل کورنۍ سره کړي خدای پامانی به ورسته و او کبیا به هم کله په ژوند کې هغوی وویني کله چې په لار کې دوستانو د کډوالو دوه کښتې په سیند لاهو شوې نو په خپل تک پښیمانه شو او غوښتل یې بیرته خپل کور ته وګرځي خو چا پرې نه خود ښاغلی لودین کیسه راته کوي
په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې لارې ډېرې زیات سختې وې د افغانستان نه تر ایرانه پورې تقریبا یوه میاشتې ونیوله چې په دښتو کې ځنګلونو کې شپې شپې په موږ راغلل ما دغه نه بیا ترکیې ته په ډېرو ستونزمندو په دغه غرونو په دغه مشکلاتو کې رالو بیا کله چې دغه خطرناکې نقطې ته راورسېدلو دغه مرض ته د یونان او د ایټالیا منځ کې چې دی هغو شپو ورځو کې حالت ډېر خراب و اوبه هم ډېرې لږ خطرناکې وې تقریبا دوه درې کښتې غرقې شولې زه خپله ما دا پرېکړه وکړم چې زه لاړ نه شم خو بیا ده ته مجبوره کړم انسان قاچاق کوونکو چې باید زه لاړ شم بعد دغې نه بیا چې یونان ته راغلو همدغسې بېکوري وه مسافرت ځایونه نه وو مشکلات و پیسې را سره نه وې دوه درې شپې خو م په دې سړکونه وکړل بعد دغه نه بیا کنټینرو کې واچولو ډېر مشکلات سره ایټالیې ته ورسېدلو خو بالاخره چې بیا فرانسې ته ورسېدم داسې کنټینر کې راغلم چې قاچاقبران همدې ته موږ مجبوره کولو چې یا عیسه کې لاړ شي یا په یخچالي بند کنټینرو کې لاړ شي نو یخچالي نه خو زه ډېر ډارېدلم خو کیسه ډرایور جګه کړم لاندې د موټر نو کېده شې ما ژوند له لاسه تللی
ځوان وای هر ځل به چې له فرانسې راوګرځول شوم څه موده وروسته به بیرته ورغلم او آخر یوه ورځ داسې راغله چې برېټانیې ته ورسېدلم ښاغلي لودین خدا خوب لیدلې و ملګرو چې لندن ته له رسېدو سره به قبولي ورکړل شي خو دا په رښتیا هم یو خوب و او د څلور کاله د دغه خوب د رښتیا کېدو لپاره انتظار وکړ
ما سره سرپرست څوک نه و چې زما پاملرنه وکړي نو د هغه اروپایي ټولنې د هماغه د قوانینو په اساس یې ما ته هغه ډیسکشنري موقتي ویزه راکړله او زما دوستیا کوم چیز چې و چې ما کمې دا کړې وه هغه د منځه ویوړله نو بیا ما ته وویل تاسو کولی شئ چې دې مقابل ولاړ شئ محکمې ته نو زه هغه وخت کې بیا محکمې ته لاړ نه شوم بیا کله چې زما هغه درې کلنه هغه موقتي اسناد خلاص شو ما تقاضا وکړه د کورنیو چارو وزارت ته چې ما ته دایمي اسناد راکړي نو هغوی بیا د رد جواب ما ته راکړه ما ته چې ته بیرته خپل هېواد ته تللی شي تر د دمه پورې زه مکتب کې وم صحیح زده کړو ته م نوم رسېدلی نو بیا یې زه ناهیلي کړلم بعد دغه نه بیا زه محکمې ته لاړم بیا محکمې ما ته را جواب راکړو بیا دویمې محکمې ته لاړم چې هغه ته اپر ټرایبینل وایي بعد دغه نه بیا زه قبول کړلم نو تقریبا څلور کاله بعد دایمي دلته قبول شوم زیاتره افغانان زه پېژنم چې ما سره راغلي دي په همدا کم کې عمر دیارلس او څوارلسو کې یعنې اوس په دې هېواد کې اته کاله پوره کېږي تر اوسه پورې اسناد جواب نه دی اخیستی
آسٹریلیا دا کماسکو دا کدا چیک سلواکیا دا ٹولو گیشا پسوارے ٹولو گیشا پسوارے اندہار تا ہم لغمانتا زبزم افغانستان
ځوان شکر الله لودین وای چې په لومړنیو کلونو کې کله چې په اروپا کې زما سرنوشت معلوم نه و چې زه به قبول شم او کنه ما له هر فرصته ګټه پورته کړه او یو وخت داسې راغی چې د برېټانیې د یو ګوند غړیتوب واخلم
زه چې لومړی رالم برېټانیې ته زما سیاسي علوم ته دومره پام نه و نه مکتب ته بتلم راتلم خو د ژوند سهولات ډېر زیات مهیا و مونږ ته انا ما لا فکر کوم چې ژوند د هر دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړم د خاطر دا هیوا ډېر فرصتونه د تکړه خاطر ډک ده نو وخت دې دو سره کله چې د خپل عمر دغه 15 کلنې شپږ کلنې تر اوره سره لمه د افغانستان او ځامې ولیدل د نړۍ او ځامې ولیدل او د غزم پر پسې د افغانانو د بیکوري او بیچاري او پر لپسې مرګ جوړلې دغه شینم چې ولیدل زما د سي ډیر ځخه کې چې زما سیاست میدان ته راځم او د کولای شم چې بلوړې تکړه وکم او خپل خلکو ته دغه لار نه خدمت وکم دا چې خلک پکې تجربه او سکل مهارت زیات شو بعد دغه بیا ماده کارګر ګون پړی توب واغسته
مننه همزولو چې تاندې څنګه یالرې دوستانو یو سپینګری د تاندې څنګه په یو خبرونه کې راته ویلی و چې اروپا ته پر قاچاقي لارو تګ ل خپل ژوند سره قمار وهل دي څوک ژوند دی ورسیږي او څوک د سمندر د کبان خوراک شي خاغلی لودین که څه هم دوستانو په لار د مارګ تر پولې رسیدلی و خو په بخت بیدار و چې ژوندی ورسید او ل خپل قسمت سره پیل کړي لوبه یې وګټله دی اوس په لندن کې د خپلو زده کړو تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه کوي
تقریبا زما خپل عمر 14 کال و د افغانستان نه د اروپا په طرف باندې روان سولم او اوس مهال په برتانیا کې اوسېږم د اخیری کال مې د لوړې زده کړې کوم د وستمنستر په پانتون کې د سیاست او نړیوال اړیکو پالیټکس انټرنیشنل ریلیشن کې او په عین زمان کې د برتانیا پارلمان سفیر ټاکلی ما د اروپا د ځوانانو پارلمان ته چې دوه نمائندګي وکړم هلته او هغه سره سره دلته برتانیې د پرمختللي سیاسي ګوند کارګر فعال غړی ما او د ځوانانو غونډې او دغه دغه اوس د ریفرندم او دغه د تیرې خاروالۍ د کمپاینونو او د شین د ځوانانو په استازیتوب او دغه مشرکو ما په لندن کې په مخ وړم او نور زیات دغه پروګرامونه لري صلح یا د پیس په حق باندې چې کوم غونډې نیسي دغه هم یو سفیر په حیث باندې هغه ته کار کوم د کډوالۍ په برخه کې خاص کر د خپل افغانانو سره نور کډوالو سره د کلونو راهیسي مبارزه ورته کوم دغه حقوقو لپاره
خو اروپا ته پر قاچاقي لارو د تللیو کسانو له تجربو ښکاري ملګرو چې اوس هلته خصوصا د افغانو کډوالو لپاره شرایط تر پخوا څو چنده سخت شوي دي شکر الله لودین هم وایي چې اوس لومړیتوب سوری او ځینو نورو کډوالو ته ورکول کیږي
اصلا کې اوس د برتانی کورنۍ چار وزارت کډوالو په حق لبن خپل قوانين نسبت پر خو ډیر زیات سخت کړی دي اغه لته یو ولاته دا کې لشي چې مهاجرین دلته ډیر زیات شو نور د خلکو تنګ شو دلته خلک بیکاری سره ډیر زیات مواجه شو خلکو ډیر زیات کمپاینونه وکړل چې باید دا خلک برته ولیکل شي او تبې دایمي اسناد ور نکړل شي دا څو وخت مخکې ولسمشر اشرف غنیم راغی چې دغه مقابل باندې ما ویډیو جوړ کړل په فیسبوک کې هغه سرګندونه ډیر زیات منفي اثرات وکړل د مهاجرینو په ژوند باندې نو دلته ډیر زیات نه په 100% کې یعنی اوس مهال شل 20% امکان شته چې کورنۍ چارو وزارت افغان مهاجرین ومني او همدارنګه په روپای هیوادونه کې لکه ناروی شولا سویډن شولا دا ټول خپل قوانين سخت کړی دی افغانستان مهاجرینو په مقابل کې یو ځینه چې دوست په لومړی ټوب کې د چورتا اسناد ورکې او قبولي ورکې هغه چې د سیریان دی اول او دویم اریتریا دی افغانستان اوس بيخي په لومړی ټوب کې نشته هغه لومړی ټوب نه میسته ده زه خپل هیوادوال تنداز ما پیغام کې تاسو ورته ولیکې چې یعنی په انګلستان کې ډیر زیات کم چانسز دی او دا غیلتونه کې لشي چې ورته قبولینه ورکې
عموما اروپا ته پر غیر قانوني یا قاچاقي لارو تلونکي ځوانان له افغانستان څخه د تېښتې دوه عمده علتونه ناامني او اقتصادي ستونزې بولي دوستانو خو ځینې داسې هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د آزاد ژوند کولو بېدرېغه شوقیان دي ښاغلی لودین د دې خبرې په تایید سره وایي چې د کډوالو لخوا د اروپا په ځینو هیوادونو کې د شویو جنسي تیری پیښو د هغه ځای خلک ویرولي دي او هغومره آزادي لکه دوی چې فکر کوي هلته نشته
په هوا کې ځوانان ډیر فکر اندی ته کنه ځوانان دی او همدا فکر سوچ کې چې اروپا کې به ازادي خو په اروپا کې چې کم بندیزونه دي فکرونه کوم چې نړۍ په نورو هیوادونو کې اروپا په دې مسایلو کې ډیر یعنی سټریک اند ډیر سخت قوانین لري حتی چاته مثلا که هغه خزینه یا کناری نه یي مثلا یو نزدکت شي ورته نشي کولای یعنی تاسو ور سره خپل ملګری نه سي نو د قوانين ډیر سخت دي کوم چې ځوانان فکر کوي چې ازادي د غومره ازادي او انساني ازادي شته هر انسان د خپل هغه مسؤل حقوق نه چې ورته ټاکل شوی دی هغه برخوردار دي منتاده سي ازادي نشته چې غیر قانوني مثلا څه شي زړو غواړي هغه وکي په ځینې اروپאי هیوادونو کې یعنی ډنمارک او سویډن کې موږ خپل افغانانو مړیر دوسی ولوستلې دا غا یورپین کورٹ اف جسټس کې کله نه کله پکې مطالعه کوم ډیر افغانان دا ستونزې ایجاد لري چې هغه دایمي اسناد ته واصل درته هوا تاسو نه کړل او بل ډیر مهم پوینټ پدې چې دا دلته هغه زمونږ افغانان چې یعنی تروریستي حرکتونه نو کله خلک چیرته دو تر لاسه کې اوس ورته نوی قانون جوړ کړی دی چې هغه دایمي اسناد مولري بریټیش پاسپورت مولري او یا پینځه کلن ولري انډیفینټ دایمي لیفټرمن ولري هغه ټول ته یعنی ریووک یعنی لغوه کوي او برته هوا تاسو نه
اروپا ته را رسیدلی ګڼ افغان ځوانان د دې لکه بل په خپل ځل بیرته هوا ته ستنیدل غواړي چې پر قاچاقي لارو مصرف کړي پیسې اوس دلته نشي موندلې داسې څه په لندن کې دغه میشت افغان ځوان شکر الله لودین وایي او زیاتوي
په اوس وخت کې د ځوانانو ته ما دا پیغام ده چې د دومره پیسې لګي دومره بیرته ترلاسه کول هم شي اروپایي هیوادونو کې او په خوا اروپا ده چې قبولي په اسانه ورته ورکي نو که چیرته دغه دومره ډېرې پیسې لګي دا په هیواد کې په کاروبار ولګي عمل ته په زده کړې وکړي نو دا به بهتره ده نه چې اروپا ته راسي او که بیا هم راځي او دا امید هیله یې چې اروپا ته راسي نو هغه پخوانی کوم سهولیات چې وو مهاجرینو ته خاص کر افغانانو ته هغه اوس نشته نو ستونزو مشکلات سره به وخت تېروي اسناد ورته ورکی نو ځوان به لګرا خسي خو ډیر امکان شته چې اسناد ورته ورنکی او برته هیواد ته ستون شي هغه پیسې ټول ځای شي وخت او انرژي هم ځای شي.
ښاغلی لودین په پای کې هغه ځوانانو ته چې اروپا ته رسیدلی په خپل پیغام کې وایي چې له هر ګټور فرصت څخه د عظیمه استفاده وکړي او وخت نه ضایع کوي. ما وپوښت چې ستا خپل زړه څه درته وایي افغانستان ته به بیرته راستون شي او کنه؟ ده ویل چې د ستنېدو نیت خو لرم مګر یو اوږدمهاله پلان لرم. ما ویل څنګه پلان؟ ښاغلی لودین ویل
راتلونکی نیت خو مې همدا ده چې زده کړې مې تکمیل کړم دغه ماستریم له خیره وکړم. اول خو مې پلان دی په دغه 2000 میلادي کال کې احتمالي فکر کوم چې د کارګر ګوند نه دغه نورث کرایډن ورته ودیز نه ځان کاندید کړم پارلمان ته کېدی شي او چې لږ نور تجربې مې زیات شي او نړیواله سره مې ورته مطرح شو او بیا راتلونکی دایمي یعنی لانګ ټرم ګولز پلان مې دی چې بیرته هیواد ته ستون شم او خپل خلکو ته وشم کولای چې ډیر خدمات وکړم. زه غواړم چې دلته د ډیرو تجارب او د ډیرو مهارتونو نه یعنی ترلاسه کړم ډیر تجربو سره او مهارتونو سره د خلکو ډیر رسیدلی دي د سیستم نه چې زده کړم چې بیا وشم کولای چې خپل هیواد ته راستون شم او د خپل خلکو په ژوند کې هدا اقل او مثبت یو څه خو وشم کړلای.
همزول وای لبوډه پختلی و چې په څو خيارې ویلي را باندې تیرې دي. نو پر شکر الله لودین تیرې شوې کې سیم سره واورې دي. اوس د زموږ کار دی چې لژوندې څه زده کړو. دا تاندې څنګه هم دومره تاندې څنګه پر فیسبوک وځاره ملګرو facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي ادرس هم موندلې شي pa.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د دې خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولې شي shafaqn@rferl.org پاک لامومل
ولی والے داسے اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا به کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شلو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ روان خبرونه کې یو داسې تحصیلي او تعلیمي مرکز ته ورغلی يم چې په څلورو لویو رشتو طب، کمپیوټر ساينس، اداره او منیجمنت او تعلیم او تربیه په برخه کې خځیروزی. دا مرکز یوازې خځو ته ځانګړی شوی او د تعلیم او تحصیل ترڅنګ میرمنو ته حرفوي او مسلکي زده کړې هم ورکوي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له قسیم سولمل نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بایسکل چلولو فدراسیون چارواکو ویلي چې نړیوال جام سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د نجونو د بایسکل چلولو د ټیم تمریني لوبې چې د شپې لخوا ترسره کیږي پیل سوي دي. د افغانستان د بایسکل چلولو د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویلي چې دو افغان نجونو چې په فرانسه کې د بایسکل چلولو په سیالۍ کې ګډون کړی و د نړیوال جام سیالۍ ته سهمیه ترلاسه کړې ده. ښاغلی صادقي وایي چې د بایسکل چلولو نړیوال جام سیالۍ به تر راتلونکو دو میاشتو پورې په استرالیا کې جوړې سي. د افغانستان حکومت د کابل په شزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابره اسانتیاوي په نظر کې نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د شزو د زندانونو د څیړنې د کمیسیون له غړو سره په ار کې د کتنې پر مهال ویلي، د دې بندیانو روغتیا، روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وسي. د کمیسیون غړو ولسمشر ته ویلي چې د دوسیو تر څیړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادمباغ زندانه خوشي سوي او د ځینو د بند موده راکمه سوې ده. په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې د تشدد له زیاتېدو خبر ورکوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ مشرې فوزي حمیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روژې په میاشت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی او یا د مسلې دوی اندېښمن کړی دی. د اغلی حمیدی په اند چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ سره اکثرا ثبت سوي پېښې په ښځو د جنسي تېري او د هغوی د قتلونو پېښې دي چې نسبت د تیر کال لومړۍ درو میاشتو ته په کې 60% زیاتوالی راغلی دی.
قدرمنو اوریدونکو، موږ کولای شو دا د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز شوار دی چې په دې نږدې وختونو کې د میرمنو لپاره جوړ شوی او په مختلفو برخو کې انجنیر روزي. مراد تعلیمي مرکز هغو نجونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي چې د دودیزو او کورنیو ستونزو له امله نشي کولای په هغو مرکزونو کې چې نارینه او ښځې یو ځای دي زده کړې وکړي. د مورا پوهنتون رئیس او ماسیس پوهنمل ډاکټر عزیز الله امیر په وینا، د میرمنو لپاره د داسې یو مرکز جوړولو انګیزه ورته هغه وخت پیدا شوه چې په ډیر ماشومتوب کې مور د یو عادي مرض له امله مړه شوه او له هغه وروسته داسې فکر ورسره پیدا شو چې د میرمنو لپاره به داسې یو مرکز جوړوي. ډاکټر عزیز الله امیر د مورا د مرکز په اړه او هم د میرمنو د شمیر په هکله نور معلومات راکوي. وایي دلته ټول امکانات د ښځو لخوا د ښځو لپاره دي.
دا یو تعلیمي او تحصیلي مرکز ده چې څلور غټ بخشونه لري، هسه له کودکستان یا شیر خوارګانه شروع، بیا لیسې عالي ده او انسټیټیوټ متوسطه طبي سره کې قابلیت او نرسنګ او رادیولوژي او انستیو ده شاندي، او بیا کې پانتون ده. سی پانتون هم څلور رشته لري. دې پسند کې دې مرکز کې شفخانه شامل ده، د سیو متفاوت شفخانوي هغه به صرف د خزر خانه خزر دی. یعنی دا ټول کمپلیکس، دا ټول مرکز تاسو ګوري، دا د صرف د خزر لپاره ده او ټول معسلین او شاګردان هم د من خزر دي. تقریبا یو نیم سل شاګردان په مکتب او کودکستان کې لرو او تقریبا سل نفر په پانتون برخه کې لرو. موږ بل کوم بودیجا یا فاند یا کوم ډونر چینل لرو، دا کاملا یو افغاني ابتکار ده.
په زیاتره افغان کورنیو کې نجونې په دې بهانه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي چې نارینه او ښځې یو ځای درس سره وایي. زرسانګ رحیمی یو له همداسې محصلینو نه ده چې کورنۍ په دې خاطر چې پوهنتون کې هلکان او نجونې ګډ درس وایي زده کړو ته نه پرېښي. نوموړی اوس په مورا پوهنتون کې د خپلې خوښې رشته قابلګي لولي او ډیره خوشاله ده.
خزې ته دا مقام ده دغه نه ورکې چې دولسان مکتب ووایي، بیا پوهنتون ته لار پرانستل خو ډېر مشکل کار ده. خو کله چې موږ دا پوهنتون ولیده، دا دغه موږ دې پوهنتون کې د خپل د مور له نسم ځان ډېر هوسا او آرام احساسوو، بخصوص د موږ د استادانو تدریس، د موږ د پوهنتون فضا، د موږ د پوهنتون خلک ډېر موږ سره یو ډېر صمیمانه رفتار. زه ډېر د خوښۍ احساس کوم کله چې ما سره د فامیل نه پلارو مور د ځای ته راغلل او دا ځای ولیدو. موږ به چې کله مکتب ته یا یو ځای ته تللو نو هغوی به موږ سره میاست کې هفته کې اورېدل. کله چې دوی دا فضا ولیدله، اما اولې ورځې نه بعد نور له اسنادو شروع تر دغې پوهنتون تر ورځې پورې ما سره څوک نه دي راغلي. پوه شو چې دا داسې یو فضا ده چې نه څوک چا سره کار لري، بغیر له ښځو دلته نور څوک کار هم نه لري.
مروه هم یو له هغو نجونو څخه ده چې په مورا تعلیمي مرکز کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده. نوموړې وایي په دې مرکز کې ټولې میرمنې دي او دوی کولی شي په آزادانه ډول سپورت هم وکړي.
بل دا چې ښه معیاري مکتب ده، دکې هر څه سهولتونه چې یو ښځو ته یو نجلکیانو ته برابر دي پکې شته، ښه فضا ده. یعنی د واسطې ساعه لرو، نیاز نه لرو چې بیرون یا سید علمي ته لاړ سو، خپله تاسو به د خپله فضا کې خپل درس ووایو. یعنی هر څه تر باغوانو هر څه که د کانتینوالی هم ووینې یو ښځه ته، نو دلته نجلکیانې ټول آزاد دي. په ورزش هم نجلکیان ته ډېر څانګې نیسي، جمنیازي هم ده، د فوټبال میدان ده، د والیبال ده، تینس، هر لوبه کې چې نجلکیانې غواړي ورسره مینه لري لوبه کې ورته شته ده.
د مورا مرکز رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وایي دا د میرمنو علاقه مندی ده چې دوی ته باید له نارینه و نجلا تحصیلي مراکز جوړ شي. حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم د میرمنو لپاره دا ډول مراکز موجود دي. نو په افغاني ټولنه کې چې خلک یې سنتي او دودیزو مسایلو ته ډیر ارزښت ورکوي، د دا ډول مراکزو موجودیت ته ډیر ضرورت احساسیږي.
په ټوله دنیا کې تاسو مدرن ترین مملکت په دنیا کې جاپان لري، خو جاپان کې د ښځو جدا پوهنتون شته. دا خو علاقمندي ده په ټولنه کې خلک حق لري چې خپل ځان لپاره انتخاب وکړي. په امریکا کې د ښځو پوهنتون شته، نو افغانستان کې خو بیا د غیر دینه سي خپل یعنی انتخاب خو ته ورکړ سي. باید موږ دینی او افغاني ارزښتونه او موږ فرهنګي ارزښتونه هم باید په نظر کې ونیول سي. نو ځکه زه داسې فکر کوم دغه سي یو مرکز د افغانستان د ډېر لوی فیصدي ښځو لپاره یو ډېر ښه تعلیمي او تحصیلي مرهم ده. دوی په یو زخمونو باندې تر اوسه پورې دوی ته دغه چانس نه ده مساعد سوی.
مورا تحصیلی مرکز د هغو میرمنو لپاره چې ودونه یې کړي او زده کړې ترې پاتې شوي وړکتون هم جوړ کړی چې میندې وکولای شي خپلو زده کړو ته رسیدګي وکړي او هم د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. لیزا امینی په مورا مرکز کې د یبولسم ټولګي زده کوونکې ده. یو کال کېږي چې واده یې کړی. نوموړی وایي هیڅ تشویش نه لري که ماشومې پیدا شي بیا هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکولای شي، ځکه چې دلته یې د ماشوم لپاره مناسب وړکتون شته.
یو کال کېږي چې واده مې کړی دی. په آینده کې که ماشوم هم ولرم دلته وړکتون او نورې اسانتیاوې شته، کولی شم ماشوم مې هم دلته راوړم او خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. دا یو ډېر ښه محیط دی. میرمنې کولی شي په ډاډه زړه خپلې زده کړې وکړي. غواړم په آینده کې پوهنتون هم دلته ولولم.
د مورا ماسیسی د صحي علومو د انستیتوت علمي او تدریسي معاون هیلې غرشین وایي دا زما لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې په داسې یو مرکز کې تدریس او کار کوم چې محرومو میرمنو ته د زده کړو زمینه برابروي.
دا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای چې دغه مرکز دی چې دغه محرومو ښځو لپاره جوړ شوی دی. کوم ته چې یا د کلتوري د لحاظه یا د فامیلي د لحاظه یا دا چې بعضې نورې ستونزې لري نشي کولی چې په نور مراکزو کې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. او دا چې زه هم خپله ښځه اومدم دې په خاطر باندې ما وختل چې خپل خویندو ته خدمت وکړم. موږ په آینده کې د دې خویندو لپاره چې د دې ځای نه ډیپلوما فارغېږي، یعنې 14 کلن پاسه فارغېږي، موږ پلانونه په لاس نیولي تر څو وکولی شو د دوی لپاره متعممه پروګرامونه یا برجنګ پروګرامونه جوړ کړي چې د دې ځای نه په خپله رشته کې د لسانسه یا بچلر سند واخلي. په آینده کې ورته پلان لرو چې دا تحصیلات تر ماسټر او پی ایچ ډی ورسو. په همدې ماسیا کې د دوی لپاره
په مورا مرکز کې له پورته یادو شوو رشتو نه بغیر میرمنو ته مسلکي او حرفوي زده کړې هم ورکول کېږي چې دوی بسیا او خودکفا شي. مریم هغه میرمن ده چې په دې مرکز کې صفاکاره ده، خو د کار تر څنګ د سواد زده کړې او د نلدوانی مسلک زده کوي.
انجه کې اومده بودیم ما؟
کله چې دې مرکز ته راغلم په هیڅ هم نه پوهیدم. اوس درس وایم، خپل نوم مې لیکلی شم. په لومړی وختونو کې مې امضا نه شو کولای، اوس مې امضا هم زده کړې ده. نلدوانی په کورس کې هم زده کړې کوم او غواړم دا رشته زده کړم. مخکې په کور کې وم، خیاطي به مې کوله. اوس چې دې مرکز ته راغلی یم ډیره خوشحاله یم. د کور په مصارفو کې هم برخه اخلم او ډیر څه مې هم زده کړل. مخکې په کور کې یوازې ناسته وم، ډیره به خفه وم.
د ښاغلي امیر په وینا د دوی په مرکز کې محصلان د فیس په بدل کې زده کړې کوي او دوی ډیر مناسب فیس په نظر کې نیولای. یاد دی وی چې په دې مرکز کې ځینې داسې شاګردان هم شته چې کاملا په وړیا ډول زده کړې کوي.
چون دلته موږ بل کم بودیجه یا کم ډونر چینل لرو، نو دلته محصلین باید فیس ورکړي، ځکه دغه پروژه باید دوی په فیس باندې مخکې لاړ شي. نو موږ فیس ډیر ټیټ په نظر کې نیولای، دا ډیره غټه فیصدي مو تور کړی ده. او بیا هم دسې محصلین هم شته چې موږ سره کاملا رایگان درس وایي. او د اوس لپاره موږ د ټولو ولایتو لپاره بورس اعلان کړی ده، یعنې له هر ولایت نه یوه لایقه جلۍ چې په کانکور کې جګترین نمرې وړي دي هغه کولی شي راسي موږ سره شامل شي، تر څو چې دوی فارغېږي دوی بودوباش او تعلیم و تحصیلی ټول رایگان ورته کوو، په شرط دې چې موږ ته تعهد راکړي چې د پوهنتون تکمیل په صورت کې به دوی بیا خپل ولایت کې خپلو خلکو ته خدمات کوي.
علاوه دا مرکز د هغو نجونو او میرمنو لپاره چې معلولیت لري هم د زده کړو زمینه برابروي. په دې برخه کې کار شروع شوی او په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. یو ځل بیا ښاغلی امیر په همدې اړه
موږ د هغه جنکیانو یا د هغه ښځو لپاره سي خاص ضرورتونه لري، د اوریدلو مشکل لري، یا د خبرو کولو مشکل لري، یا د لیدلو مشکل لري، او یا عقلي تاخر لري. د دغه معیوب او معلولو جنکیانو لپاره هم موږ خاص درسي پروګرامونه لرو چې داخل که هم محروم پاتې نشي. دغه اوس موږ ټول پروګرامونه جوړ کړی دي، موږ له دې لپاره له ډونرانو سره په خبرو کې یو، سه دې لپاره یو بودجه هم پیدا کوځي که داخل اکثرا دغه محروم خلک دي چې خپل فیس نه لري، نو موږ هم دومره امکانات نه لرو چې دغه ټول شی مفت موږ سره ورته سبسایډي ورکړو.
درنو اوریدونکو، خاغلی امیر زیاتوی دوی په مورا مرکز کې د 2000 زده کوونکو د جذبولو ظرفیت لري، او په راتلونکو کې به د میرمنو لپاره د سرطان ناروغیو د تشخیص یو لوی مرکز هم جوړ شي، او همدارنګه به په نورو ولایتونو لکه ننګرهار، کندهار، بلخ، هرات او خوست کې هم مراکز پرانیزي چې میرمنې وکولای شي په ډاډه زړه زده کړې وکړي او نورو میرمنو ته د خدمت جوګه شي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خادوسی
آزادی رادیو لوونه تروو.